بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. خوږو دوستانو، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1499 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه د 1442 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 14 او د 2000 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په فرانسې او اروپا کې د اسلام دښمنه اقداماتو د زیاتېدو په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم د ایرانیو میرمنو نومي لړۍ نننۍ یو دیرشم مطلب اوریدلی شي. بیا هم د وحدت اونۍ په مناسبت د نن ورځې ځانګړی پروګرام هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. pastoday.com/ps زموږ د انټرنیټ ایڈریس دے دا ہم مہی روائے چھو شبی رو سبیہ ساتھ سو خدمت آزیری گو او سم پا تہران کے دا سہار شپک بجی رو سوی سیمی زو نڑے والو خبرن تستا سو پام رکھوارو پاسر کے ہمدا مهم خبرونو سره ټکی. د اسلام ایران مرستیال خارجي وزیر وایي د سیمه هیوادونو سیمه ایز شخړې په خپل حل کولای شي. د چین چارواکو ویلي امریکا نه غواړي د افغانستان بحران حل شي. د اسلامي امت ګران پیغمبر پشان کې د ګستاخیو په خلاف ملیونی مظاهره هم هغه راز دوام لري، او حسن نصر الله پر لودیزوالو غکړې د تکفیری ډلو لاملا تړه دی لاس واخلي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای وی وړې شاندې مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال خارجه وزیر سید عباس عراقچی مسکو ته په خپل وروستي سفر کې لاریانوستي خبري اجان سره په خصوصي خبرو کې ویلي دي د ایران پلان چې د قرهباغ د شخړې د حل او ترنګلتیا او سره د مبارزې لپاره د غشیندونکو هیوادونو په ګډون سره چې په طبي توګه روسیا او ترکیه هم پکې شاملېږي په یو سیمیز کړچار مشتمل دی او نور د پکې بې ځایه ګوتې نه وهي. سید عباس عراقچی د دې خبرې په کولو سره چې د پلان دوهمه ځانګړنه حقیقت پالنه او واقعیتونو ته پام دی ویلي دي. تر دې دمه د میدانی او سیمیزو واقعیتونو د لحاظ نه کولو په دلیل په قرهباغ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د اوربند درې موافقې ناکامی شوې دي. هغه زیاته کړې په حقیقت کې د ایران اسلامي جمهوریت پلان اوربند دوهمې مرحلې ته ګرځوي او لخکېلو هیوادونو به وغواړي چې دوی هم په خپله پابندي ثابته کړي او عملا دا وښيي او ورته د احترام په سترګه وګوري. ښاغلی عراقچی هیله خودلی د اسلامي ایران پلان د قرهباغ سیمې د شخړې د تلپاتې حل لپاره کومه حل لاره رامنځته کړی شي. دا په داسې حال کې دی چې د اسلامي ایران مرستیال خارجه وزیر د قرهباغ د شخړې په سولیز حل کې د ایران د نوښت د پرمخ بیولو لپاره د سه شنبې په ورځ باکو او بیا ورپسې ماسکو او ایروان ته سیمه سفر کړی او د کوټلو مشورو وروسته بېګا د ترکیې له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دغه هیواد استانبول او انخرې ته په سفر تللی. د جنرال قاسم سلیمانی شهادت له ترهګرې سره د مبارزې یو نه جبرانېدونکی لګښت دی. نه خبری اجانس راپور ورکړی د ایران د قضایه قوې لوی څارنوال حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم پرونه وخت د شنګای ملګرتیا موسسه د غړو هیوادونو د لوی څارنوالانو په 15مه غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لپاره تر سره شوی په دې خبره په ټینګار سره چې د شنګای ملګرتیا موسسه یو چورلیزی اصول لا تر هغه او افراط پلن سره مبارزه دا ویلې دي لا غړو هیوادونو تم کېږي چې د عمومي افکارو د روښانه کولو لپاره دی دا تر هغه بشري حقوقو او دیموکراسي سم تعریف نړیوالو ته وړاندې کړی مرتضوی مقدم د دې خبرې په کولو سره چې ځینې با نفوذه قدرت او شتمنۍ لرونکي هیوادونه په یو اړخیز پالنې او د ژمنتیا په خلاف ورزیو سره پر ملتونو او حکومتونو د خپل ارادې د تپلو هڅه کوي ویلې دي دغه اقداماتو سوله او امنیت له خطر سره مخ کړي او له بشري ټولنې د عدالت خوږ خوند اخیسته دي هغه د ځینو له سرزوریو او یو اړخیز پالنې سره په مقابله کې د شنګای موسسې د غړو هیوادونو د غږملتیا په زیاتولو په ټینګار سره ویلې دي غړو هیوادونو په خپل اتحاد او یووالي سره د بشري حقوقو دفاع کړې ده او د ملتونو د امنیت رامنځته کولو لپاره په نړیوالو ټولنو کې د غږملا فعالیتونو د زیاتولو لپاره د خپل هلې ځلې نور هم زیاتې کړي او د دغو ظالمو سرزورو د بدماشیو مخه دی ونیسي او د عدالت اجرا لپاره دی د بشریت یو بنیادی چې د بشریت یو بنیادی حق دی خپل اخلاقي ټولنیز او نړیواله دنده ترسره کړي دا خبرونه له تهران اوري دا چین چرواکی وایي امریکا نه غواړي د افغانستان بحران پای ته ورسیږي ایرنا خبری ایجنس را پور ورکړی د چین خارجه وزارت ویندوی وانګ وین بین پرون نا وخته د امریکا په مستقیم منځګړیتوب سره په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د دغه هواد سولې خبرو اترو ته په اشاره سره ویلې دي واشنگتن د دغه خبرو اترو کومې نتیجې ته پر رسیدو کې هیڅ رغنده رول نه لري او غواړي چې دغه خبرې ترې هم هغه راز ناکامې پاتې شي د چین د خارجه وزارت ویندوی ویلي دي په افغانستان کې به امنیت د خبرو اترو له پرمختګ پرته پوره نشي او بیجینګ د افغانانو له لاسته د افغانستان د برخلیک د سپارلو له اصله ملاتړ کوي د امریکا په دباوونو سره د جنگ جګړو د تشپنامه ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د دغه هواد سولې خبرې اترې په قطر کې د ستمبر له 12مې نیټې پیلې دونکې وي خو تر دې د مادي ایجنډا په سر سلا مشورې لا سرته ندی رسیدلی او د افغانستان ولس دغه خبرو ترو کومې نتیجې ته د رسیدو په اړه نه هیله شوې ده امریکا په دغه خبرو ترو کې مستقیم دخالت لري او غواړي خپل غوښتنې پر طالبانو او دغه راز پر افغان ولس وتپی په ترکیه کې د ستر زلزلې د مرګ ژوبلو شمیر کابو 450 تنو ته رسیدلې د زم خبري د رويټرز خبري ایجنسی لکول راپور کړ د پرون وخت په ترکیه په زورور زلزلې کې چې ویل کېږي کابو ورشتره و د خبر تر مخابره کې د پوره پکې 44 کسان وژل شوي او څه د پاسه 440 نور ټپیان شوي دي د غراز ویل کېږي چې په لسګونو نړیدلې ودانیو کندوالې هم هغه شان پاتې دي راپورونه خیده غزلزلہ د ترکیه په ازمیر صوبې کې شوی چې په یونان کې هم ځینی خارونه لړزولې دي د ازمیر صوبې ځای چارواکو خبرداري ورکړې چې ممکنه ده په سمندر کې سونامي هم رامنځته شي دا هم ویل شوی چې تر دې دمه له کندوالو او یا کسان اژغورل شوی خو ویل کېږي چې ممکنه ده د قربانیانو شمیر څو چنده زیات شي د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت په دې اړه خواخوږي څرګنده کړې او د ترکیه حکومت سره د هر ډول مرستو ملګرتیا او لپاره چمتواله اعلان کړی دی دا هم ویل شوي چې له دغې سترې زلزلې وروسته هم څه د پاسه 40 ټکانونه هم رامنځته شوي دي لویدیځي هیوادونه د تکفیري ډلو ملاتړ نه کوي ایرنا خبري اجنس د المیادین خبري چینل له کوله راپور ورکړی د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله بیګا د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نیکمرغه میلاد په مناسبت په خپل وینا کې د فرانسې په نیس خار کې د وړمې ورځې حمله محکومه کړي او ویلې دي هغه جنایتونه چې تکفیری ډلې تر سره کوي له پیغمبر اکرم او اسلامي امت سره هیڅ ارتباط نه لري الویدیزی هیوادونه د تکفیری ډلو ملاتړونو څخه لاس واخلي سید حسن نصر الله دغه راز ویلی اسلام او اسلامی ډلې د فرانسې د نیس خار په چیر او د تا ورته اقدامات هغه که په تیر وخت کې او یا په راتلونکي کې کیږي محکوموي او دغه شان حمله مردودی ګڼي. د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي د دې خبرې په کولو سره چې د فرانسې چارواکي حق نه لري، هغه جرم چې یو مشخص کس یې وکړي په اسلام او مسلمانانو پورې وتړي، هغه ویلي که فرض کړو یو مسیحي کس یو جرم وکړي نو دا سمه نه ده چې موږ د درست مسیحیان او مسیحیت دین یې مسول وګڼو. هماغه شان چې شیخ الازهر وړاندیز کړی، باید د نړۍ په سویه د پیغمبرانو او سپیشلتیا او سپکاوي جرم وپیژندل شي. سید حسن نصرالله د اسلام او مسلمانانو په باب د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په وروستیو کرغړنو څرګندونو په سختو نیوکو سره ویلي د اسلامي فاشیزم او ترهګرۍ خبره سمه نه ده. هغه د دې خبرې په کولو سره چې یو مسلمان هم هغه جنایتونه چې امریکا او اروپا په الجزایر، لیبیا او افغانستان کې کړي دي مسیحي ترهګري نه ده بللې، ویلي دي د یو دیانت په توګه اسلام ته د احترام په سترګه د کتلو لپاره پکار ده د اسلام لپاره د اسلامي ترهګرۍ او فاشیزم په څیر اصطلاحات ونه کراول شي. سید حسن نصرالله ویلي د فرانسې چارواکي دي د دغو پیغامونو په ځای د دغه بحران دلیلونه وموندي او حل دې کړي او د نړۍ مسلمانان دې خانې کړي چې د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په باب د دوی ادعا یو محکمه ادعا ده. هغه دې ته په اشاره سره چې هغه کسان چې د هولوکاست په باب خبرې کړي دي زنداني شوي، وویل په فرانسې او اروپا کې د بیان ازادي نشته، بلکې سیاسي او امنیتي ملاحظاتو ته پکې پام شوی دی. دا سیونستی و عشی رژیم لاسپیری منگلو دی قدس ازادول دی اسلامی امت یوارما اندزم خبریال را پورا کرده اسلامی وحده دا اونه پا مناسبه دی اسلامی نره دا وحده دا چلور درشم نریوال کنفرانس سیمیز آنلاین ویبینار پا جنوبی و جنوب ختیزی سیاسی میکی لمصیبتون و بلگان و سر پا مخمخیدا که دی اسلامی ملگرتی و پا عنوان سر په تهران کې ترسره شوی او په دغه نشست کې هم د اسلامي امت غوره شخصیتونو برخه اخیستي. په دغه ویبینار کې چې د ربیع الاول په 12 نیټه پیل شوی او د ربیع الاول تر 12 نیټه پورې به دوام وکړي، د ملایشیا، انډونیشیا، پاکستان، فلیپین، تایلند، جاپان، سنگاپور، جنوبی کوریا، چین، بحرین، سنگا او د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د یو شمېر نورو هیوادونو دینی عالمانو او پوهنتوني متفکرانو پکې ګډون کړی او د سیونیست رژیم له سپیرو منګولو څخه د قدس شریف د ازادۍ د ارمان د پوره کوونکي اساس په توګه پر مقاومت باندې پتاکې او د اسلامي نړۍ پر وحدت بخونکي رول یې ټینګار کړی دی. په دغه نړیوال ویبینار ناسته کې د اسلامي مذهبونو د نزدېوالي د نړیوالې ټولنې عمومي منشي حجت الاسلام حمید شهریاري، د انډونیشیا پخوانی لومړی وزیر مهاتیر محمد او ځینو نورو، همدارز د لبنان د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي مرستیال شیخ نعیم قاسم او نورو نړیوالو اسلامي شخصیتونو په خپل ویډیو ویناو کې د اسلام د سپیڅلتیا او هر ډول سپکاوي محکوم کړي او تفرقه او درز د اسلامي ټولنو نابودونکي او بحران جوړونکي تر ټولو مهم عامل بللې، ویلې دي اوس وخت را رسیدلی چې د وحدت او دوستۍ او ورورولې په سیوري کې دی مسلمان له مسلمان سره اختلاف او شخړه پای ته ورسوي. دوی همدارس په خپلو څرګندونو کې د سیمې د ملتونو او هیوادونو په خپلو کې سره اختلافات او د اړیکو غوڅېدا د امریکای استعمار یوه ستره دسیسه بللې، ویلې دي د سیمې د امنیت او سولې د لمنځه وړلو په خاطر استعماري او استکباري لړۍ هڅه کوي د سیمې ایزو هیوادونو په خپلو کې سره ملګرتیاوي غوڅې کړي او خپل سپیرې موخې ترلاسه کړي. دوی دغه راز جوته کړي د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد امریکا بې ځایه دسیسې او ظالمانه بندیزونه د سیمې له ملتونو په تیره بیا له فلسطینیانو سره د دغه هیواد اړیکو غوڅېدا په مخه سره دي، خو هیڅکله به هم د سیمې د ملتونو او د ایران ترمنځ د ورورولې او دوستۍ اړیکې غوڅې نه شي او استعماري کړۍ او تالی څټي به په خپلو سپیرو موخو کې بریالي نه شي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوردونکو اوس هم د اسلام دښمنه باندې د فرانسې د ولسمشر د ټینګار او د غراز په فرانسې کې د حملو د دوام په باب تبصره دراورو. په فرانسې کې د اسلام دښمنه اقداماتو زیاتېدل چې د بیان د ازادۍ له حق د دفاع په پالمه د دغه هیواد ولسمشر امانوئل ماکرون له ملاتړ سره عمل شوي د متقابل غبرګونونو د رامنځته کېدو سبب شوي او دغه ستر اروپایي هیواد له ویرونکي راتلونکي سره مخامخ شوی دی. دا تیرې پنجشنبه په ورځ په فرانسې کې یوه خونړۍ ورځ وه. په لومړنۍ پیښې کې سهار 9 بجې په نیس ښار کې رامنځته شوي یوه وسلوال کس د فرانسې د نیس ښار نوتردام کلیسا په شاوخوا کې په چاقو سره په یو شمېر کسانو حمله کړې. له دغې حملې وروسته ځایي پولیسو د لږ تر لږه 2 کسانو وژله او د یو شمېر نورو ټپي کېدا تایید کړې ده. له دې وروسته ځایي رسنیو د فرانسې په جنوب ختیځ کې په اوینیون ښار کې په یو بل چاقو لرونکي کس باندې د پولیسو د ډزو او د هغه د وژل کېدو خبر ورکړې. د غراز زیارت پر ورځ هم پولیسو په لیون ښار کې یو وسله لرونکی کس هم نیولې چې په چاقو سره یو لړ عملیات کول غوښتل. د عربستان پولیسو هم ویلي د سعودي عربستان یو خارج یې چې له یوې چاړې سره یو ورسره وه او په جده کې د فرانسې په کنسلګری کې په سیکورټي حملې کول یې غوښتل نیولې دی. د دغو خونړیو پیښو لړۍ چې په فرانسې کې له اسلام سره د دښمنۍ د دوام په اړه یو رد عمل دی خودنه کوي چې د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې له سپکو کارټونونو د خپرېدو په دوام باندې شارلی ایبډو نشریې د ټینګار په شمول اسلام دښمنه اقداماتو څخه په هر اړخیز ملاتړ کې د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون زیدی او غیر منطقي پالیسي او هغه د بیان د ازادۍ په پلمه د فرانسې په ټولنه کې د مسلمانانو لا تحریک لمسولو او د تاوتریخوالو مقابلو لا زیاتېدو پرته بله څه نتیجه نه ده لرلې او د اوسني بهیر دوام په دغه اروپایي هیواد کې د تاوتریخوالو د نه باور کېدونکي سختېدو سبب کېدای شي. البته امانوئل ماکرون دا ځل هم بې له دې چې د دغو حملو په ترسره کېدو او دوام کې د خپل اسلام ضد دریځونو مهم رول ته څه کومه اشاره وکړي په انیس ښار کې په چاقو حمله د اسلام پالو ترهګرو ډلو حمله بللې او ویلي دي فرانسه به له خپلو ارزښتونو څخه په دفاع کې هیڅکله ترهګرۍ ته غاړه کښېنږدي. په حقیقت کې د خدای د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې له ګستاخیو ډکو کارټونونو له خپرېدو څخه په دفاع کې د فرانسې د ولسمشر پر لپسې اسلام دښمنه دریځونه او د اسلام په خلاف د بل په وړاندې کولو کې وبخښي او د اسلام په خلاف د بل په وړاندې کولو کې د هغه ټینګار د دې لامل شوی چې فرانسه له تاوتریخوالو او ناکراریو سره مخ شي. دې موضوع یعنی عمل او رد عمل ته د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف پاملرنه کړې ده. هغه په ټویټ کې په نیس ښار کې د تیرې پنجشنبې ورځې د حملې په غندلو سره لیکلي دي دغه د نفرت پیدا کولو تحریکولو او تاوتریخوالي باطلې چارې ځای په کار دی منطق او عقلانیت ته ورکړی شي. ټولو ته په کار ده پوه دې شي چې سرزوري یوازې له لا زیات توندلاریتوب څخه رامنځته کیږي او د نفرت پیدا کوونکو تحریکونو له لارې سوله نشي ترلاسه کیدلی. د اسلامي مقدساتو د سپکوي لپاره په خپل هیواد کې د بیان په ازادۍ د فرانسې د ولسمشر استناد په فرانسې کې زیاتې نیوکې او انتقادونه رابرسیره کړي دي. د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې حتی د سیکولر او له سیاست ته د دین د جلا کوونکو په نظرې ولاړو نظامونو لرونکو هیوادونو کې هم د مقدساتو سپکاوی جرم ګڼل شوی دی. په حقیقت کې د امانوئل ماکرون او ډونالډ ټرمپ ګډ دریځونه او د اسلام او ترهګرۍ یو شان خودلو لپاره د هغوی هلې ځلې د دغه آسماني دین د غلط انځور وړاندې کولو او په فرانسې او امریکا کې د میشتو مسلمانانو په خلاف د دباو د زیاتولو او د اسلام دښمنه اقداماتو د دوام لپاره د یوې پلمې په مخې سره ترسره شوي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پانا
ډیر عزت منو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم يم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم لکه څنګه چې په یوه نند خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 14 او د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 1 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه اته اویا کال مخکې د 14 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور په 14 نیټه یزید ابن معاویه هلاک شو. یزید یو فاسق او ستمګر حاکم و او د خپل 10 کلن عمر څخه یې 3 کاله او 9 میاشتې حکومت وکړ. هغه د خپل حکومت په بهیر کې ډیر لوی غمیزې ترسره کړې. له هغې جملې څخه کولای شو چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لمسی حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو شهادت، مدینه منوره او مکه مکرمه ته وحشیانه حمله او د خدای تعالی د کور یعنی د کعبه شریفه ورانولو ته اشاره کولای شو. یزید له حکومت کولو نه ډیر د الله ولیب او په ګناه ککړ عیشونوش پسې و او د اسلام په تعلیمو باندې پابند نه و. هغه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پر کورنۍ او اهل بیت او پیروانو باندې د ظلمونو او ستمونو د کولو په وجه د مسلمانانو په نزد یو کړکچن او ظالم کس حسابېږي. یو سل شپږ کاله پخوا د 1293 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 10 نیټه د لومړني نړیوال جنګ په بهیر کې ایران خپل بې پلویتوب اعلان کړ. په دغه جنګ کې د ایران بې پلویتوب د حکومت لخوا ملي شورا د جرګې له تصویبې دا وروسته اعلان شو، خو د هغه وخت د واکمنانو سیاسي کمزوري د ایران کورنۍ ګډوډ حالات او په جنګ کې د ښکېلو هیوادونو پراختیا غوښتنه او جنګ جوړونه د دې سبب شول چې د دغو هیوادونو لخوا د ایران د بې پلویتوب پر خلاف ورزي وشي. په همدې وجه ایران د برطانیې، روسیې او عثماني ځواکونو د حملو هدف وګرځېد او ایران ته زیات زیانونه ورسېدل. یو څلویښت کاله پخوا د 1450 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 10 نیټه یو مبارز عالم او فقی آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی د فرقان نومې ترهګرې ډلګۍ په لیا شهید کړی شو. هغه په 1293 هجری لمریز کال کې د ایران په تبریز ښار کې وزیږید او د خپل عمر عالم پلار تر تعلیم لاندې تربیت او د دیني علومو مقدمات زده کړل. آیت الله قاضی طباطبایی بیا خپل لوړې زده کړې په معتبرو علمي حوزو کې ترلاسه کړې او د امام خمینی په شان د هغه وخت لسترو عالمانو څخه پریمانه علمي استفاده ترلاسه کړې. آیت الله قاضی طباطبایی د شاه پر خلاف د خپلو سیاسي مبارزو په اوږدو کې په ظلمونو جلاوطن او بندې کړی شو. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د اسلامي انقلاب د ارواښاد ستر رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لخوا د تبریز ښار د جمعې د امام او د هغه د حضرت د استاذ په توګه منصوب شو. بلاخره په داسې یو ورځ شهید کړی شو. سلویشت کالا پخوا د 1950 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 10 نیټه د ایران د هغه وخت د تیلو وزیر انجینیر محمد جواد تونګویان او د دغې وزارتخانې څو نورو چارواکي د ایران په خاوره باندې د عراق له تیرې نه یوه میاشت وروسته په داسې حال کې چې د هیواد د جنوب د تیلي تاسیساتو د بیا کتنې لپاره دغې سیمې ته روان و د عراقي تیرېګرو عسکرو لخوا وتښتول شو. صدام رژیم تر یوې مودې پورې د انجینیر تونګویان تښتول تکسیبول، خو بالاخره یې دعا وکړه چې هغه د اسیری په دوران کې ځان وژلی. په داسې حال کې چې هغه سره د نږدې اسیرانو مشاهداتو او روغتیایي معایناتو ثابته کړه چې د ایران د تیلو دغه پخوانی وزیر د عراق د باسي رژیم د عواملو تر وحشیانه شکنجو لاندې شهید شوی. او لنن اشپاگ دیش کال پخوا د 1944 میلادی کال د اکتوبر په دیش منېټه د هندستان د هغه وخت لمړي وزیر میرمن اندرا گاندی د خپل دوه تنو محافظانو په لاس ترور او ووژل شو. ایرانی میرمنی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زه فاطمیل او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د ایرانی میرمنې تر عنوان لاندې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي دي. هیله ده چې د دې وینا تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، نن دنیا د سیاله پرمختګ او پرختیا دنیا ده. په دې وجه انسانان په خپل پراخ او نړیوال لید سره هر چیرته چې احساس وکړي غوره حالات برابرولې او په خپل وجود کې موجوده وړتیاوې څرګندونې شي. په ایرانی میرمنو کې داسې میرمنې شته چې زیاتره په ایران کې زیږیدلي او بیا له هېواده بهر تللي او هلته یې د ترقې درجې ترلاسه کړي او نن سبا د دنیا په کامیابو او اغیزناکو شخصیتونو کې شامل دي. خو د هغوی مهمه ځانګړنه ده چې خپل ایرانی ملیت او مخینه یې نه ده هېر کړي او ویاړي چې پر رګونو کې ایرانی وینه ده او د ایران د سرلوړۍ او عزت په فکر کې دي. په نننی پروګرام کې د ایران لایو سوداګرې میرمنې سره بلدیګو، نو لامونګ سره ملګرتیا وکړي.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، سمیه نور هغه ایرانی تاجر ده چې په اماراتو کې اوسیږي. په خبرو شویو خبرونو کې مو واوریدل چې هغه د خانه کعبې د هغې زرینې پردې یوه برخه ګټلې ده چې د عربستان هیواد لخوا یې بولی لګول شوې وه.
عزیزانو، دغه ایرانی سوداګر او اقتصادي فعال وایي د کعبې دغه مبارکه پرده او پوخ چې اوس له ما سره دی په 2019 کال پورې اړوند دی. په حقیقت کې د خدای تعالی د کور د پردې د بولې او چاته یې د ورکولو بهیر ډېر اوږد دی او له کوم وخته چې دغه پرده خلاصیږي او تر څو چې د ورپسې کال په ذلحجې میاشت کې سپارلې کیږي کابو یو کال وخت اخلي. یعنی د حرمینو په دفتر کې تل یو پوخ یا پرده موجوده وي. د کعبې شریفې د پردې ځینې برخې بیخي نه خرڅول کیږي، خو هغه برخه چې بولې پرې لګول کیږي اوس مې په بشپړه توګه اخیستې ده او لمحه سره ده.
ریزت منو اوریدونکو، د کعبه شریف پرده د هر کال د رسم مطابق د عرفه پشپه یعنی د ذلحجه په نهمه نیټه بدلیږي. د سرو زرو په بڼل شوي زرینه برخه کې چې د الله کور په پرده کې شامل ده، 1024 کیلوګرامه خالص څلور ویشت قیراته سره زر کارول شوي دي او د هغې ساتل او چاته یې ورکول ځانګړی آداب لري چې سترتوب او عظمت یې سل چنده زیاتوي. د کعبې پردې لوړوالی څه باندې څوارلس متر دی او تقریبا له اووه سوه کیلو ګرامه حریر ټوکرو جوړه ده او په پورتنۍ برخه یې په سرو او سپینو زرو سره سوره توحید او همداشان د لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم او یا حنان و یا منان عبارتونه لیکل شوی دی.
عزیزانو د میرمن نور په وینا د خدای د کور پرده یوازې د هیوادونو په مشرانو او عرب اشرافو پلورل کیږي او هیڅ کله په یو عام کس نه خرڅول کیږي، یعنی لګښت یې دومره زیات چې برابرول یې ګران کار دی. ما هم اته میاشتې هلې ځلې وکړې څو په دغې بولې کې کامیابه شولم.
په دغې سودا کې مهم ټکی له یادې بولې څخه د هغې هدف او ارزښناک کار یې دی. سمیه نور وایي د خدای د کور پرده ډیر لوړ مادي او مانوي ارزښت لري، ځکه چې په هغې کې پر استعمال شوي سرو زرو سربیره د هغې د اخیستونکو ځانګړې والی او محدود والی هم سبب کیږي چې یو ځانګړی اثر وګرځي. په دې وجه به په ډیره ګران بیه خرڅ شي او زه نیت لرم چې ورڅخه ترلاسه شوي پیسې په ایران کې د خیر ښېګڼې په کارونو او له کرونا ناروغۍ سره د مقابلې په لړ کې ولګوم. میرمن نور د خانه کعبه د پردې معنوي ارزښت ته په پام سره زیاته کړه، ما د پردې د دې برخې د ارزښت او قیمت اندازه نه ده لګولې او په تمه یم چې اخیستونکي په خپله وړاندیز وکړي. ټاکل شوی ده چې یو دوست می چې د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا له محترم وزیر سره په اړیکه کې دی، له لیلاما د ترلاسه شویو پیسو د ورکولو لپاره د روغتونونو یو لیست ماته راکړي. پر دې سربیره مې نیت دی د هغو کورنیو مرسته هم وکړم چې سرپرستان یې د کرونا په وجه مړه شوي دي.
عزیزانو له نورو سره مرسته د اروا پیژندنې او بدني سلامتیا سره نیغ په نیغه تړاو لري. پوهان دې نتیجې رسیدلي چې د نورو مرسته کول د مغزو په سب کې ځینې برخې فعالوي، انسان ته یو ډول آرامښت ورکوي. شاید همدا وجه ده چې دیني سرچینو د نورو انسانانو په مرستې ملاتړ ورسره په خواخوږۍ باندې ټینګار کړی دی. سمیا نور د دغه اخیر غواړي اقدام بل اړخ د بیل ګیټس یا ایلان ماسک په شان د نړۍ د نامتو مالی ملاتړو په منځ کې د ایرانیانو د نوم ثبتول بل لیدي. هغه وایي هر کله چې په خبرونو کې اعلان کیږي چې د بیل ګیټس په شان د نړۍ مشهور پانګوال د خپلې شتمنۍ یوه برخه په انسان دوستانه لاره کې لګولې ده، نو لا دې چې په دغه ډول خبرونو کې د ایرانیانو نوم کم لیدل کیږي خوابدي کیږم. له دې امله په دغه کار سره هم د خپل وطن د روغتیا د برخې لا پریختو او هم په ټوله دنیا کې له خپلو خلکو سره د مرستې او پیوستون اعلان کوم.
میرمن نور د ایران یو کار کې صبر مسته کوون کې میرمن د چیلې تیرو څو کلونو راهیسې توانېدلې په بیلابیلو اقتصادي او اجتماعي موقعیتونو کې ښه وزلیږي او هیڅ محدودیت خپلو اهدافو ته لرسېدو منع نه کړي او د خپل فعالیت او زیار مخې ته هیڅ خنډ پرې نږدي. هغه د یو معلوم هدف او کلک هوډ په درلودلو سره توانېدلې ده چې د کار کسب د فرصتونو د رامنځته کولو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړي. دغه غوره سوداګره او مدیره په خپلې کارنامې کې د میرمنو د کار زیږونې په برخه کې د ځینو هڅونکو کتابونو لیکل هم لري. هغه هڅه کوي چې ښځو ته وښیي چې د منځني ختیځ سړیو په برلاسو ټولنو کې څنګه د خپل کامیابی لار پیدا کړي او پر ځان باورۍ ته ورسیږي.
عزیزانو، سخت محنت په ځان باور او معلوم هدف د هر ښځې او سړي لپاره په ژوند او کار کسب کې د کامیابۍ تر ټولو مهم لاملونه دي. د دغو ځانګړتیاو خاوندان په خدای تعالی باندې په توکل سره په سختي او برلاسي کېږي او د ماتې او ناکامۍ په وړاندې نه ناهیلي کېږي. کله کله انسان چې هر څومره زیار باسي او کوشش کوي د زړه د خوښۍ نتیجې ته نه رسي. خدا د کامیاب انسانان له نظره په دې معنا نه ده چې کنی دغه کار ناشونی دی، بلکې ممکنه ده د کار طریقه غلطه وي که آسانه وي، خو هر یو چا ترسره کولی شوه او د نورو لپاره به هیڅ فرصت نه پاتې کېدو. یوه کامیابه میرمن وایي، لکه څنګه چې د خپل کور د ګلدانونو په ښه توګه خیال ساتي، دغه شان باید د خپل نوم هم ښه ساتنه وکړي او تصور مو باید دا وي چې ستاسو نوم یو مشهور تجاری نوم دی چې باید خیالي وساتي تر څو مو بالاخره د خپل شخصیت ساتنه کړي وي.
خانو گرانو دوستانو، تلاتون که پروگرام او د ایران د یوې بلې فعال توانمنی او کامیابی مرمن تر پیژندګلوی پوری لا تاسو اجازه غواړو.
الله مو ملا او ملګری.
ده وحدت و نی
ده تهران ده پختو خبرونه خوگو می نوالو ده وحدت و نی نومی لڑه لننانی دریا مطلب سر حامد سیماب سر ده خپل گران ملگری
جمیل حسین بنگش
تاسو خدمت حاضر شوی هیله دا تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ګلنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، د ربیع الاول یا لومړی خور میاشت د رسول الله مبارک د زوکړې یا میلاد میاشت ده. د اهل سنتو د روایتونو مطابق د 1500 میلادي کال د ربیع الاول 12 نیټه د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې ورځ ده، خو د اهل تشیع د روایتونو په اساس بیا د ربیع الاول 12 نیټه د هغوی د نیکمرغه ولادت ورځ ده. د روایتونو د دغه اختلاف ترمنځ ورځ، یعنی د 12 تر 12 ربیع الاول د وحدت اونۍ نومول شوې ده او دا د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او نږدې کولو لپاره یو محرک ګرځېدلی دی. مونږ په دې زمینه او په دې لړ کې پروګرامونه برابر کړي چې حاضر دمه تاسو دریمه برخه اوري. په دغه پروګرام کې په اوسنی نړۍ کې د وحدت اصلي خطر، یعنی افراط او تفرید، او ورسره د مقابلې په لارو چارو در سره په خپل پروګرام کې غږیږو، نو په دوام کې مونږ سره په دغه پروګرام کې ملګری وسه.
خوږو دوستانو، په دغه اونۍ کې مسلمانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې جشنونه جوړوي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اسلامي مذهبونو کې د وحدت او دوستۍ سمبول دی. په اسلام کې هم د نورو دینونو په شان داسې کسان وو او شته چې د خپل دین د تعلیماتو په خلاف اخیستونه لري. دغه اخیستون افراطی او تفرید دی. هیڅ یو دین دا ادعا نشي کولی چې منونکي یې له افراط او تفریطه بچ پاتې وي. په دین کې د تفرید عنوان تل له هغو مسایلو چې افرادګرانو او اورفکو همیشه له هغه په استفادې سره له خپلو نظریو سره د نورو نه ملګري کېدل توجیه کړي دي، لکه څنګه چې تفرید کوونکي هم د افراد په طور همیشه په معتدلو او منځلارو کسانو د کفر فتوا لګوي او نیوکې پرې کوي. په اسلامي مذهبونو کې دغه افراد او تفرید د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او شخړو سبب شوی دی. د اسلام دښمنانو هم د تاریخ په اوږدو کې هڅه کړې چې له هغو بهیرونو چې د اسلام له تعلیماتو یې افراطي او تفریطي اخیستونونه درلودلي دي او نور مذهبونه یې تکفیر کړي، په مسلمانانو کې د اختلاف د اچولو لپاره له هغوی تر ډیره حده ناسمه استفاده کړي. بل یکړه او ال یکړه، یعنی ډیوایډډ اینڈ رول. که په تیرو لسیزو کې په اسلامي نړۍ کې د انګلستان د استعمار مشهور سیاست پاتې شوی دی، هغوی د اسلام په مختلفو مذهبونو په تیره بیا په اهلي تشیع او اهلي تسنن کې د اختلاف اچولو سره د لویدیز له استعمار او اصلي دښمنه د مسلمانانو د غفلت سبب شوی. دغه سیاست نن سبا هم په مسلمانو هیوادونو کې د سیهونستانو او د هغوی د لویدیزي ملاتړو یو ستراتیژیک سیاست.
عزیزانو، د اسلام دښمنانو اسلامي انقلاب له کامیابی ورسته انقلاب ته د گزار ورکولو او له داخلي استبداد او بهرني استعمار سره په مقابله کې د نورو مسلمانانو لپاره د اسلامي انقلاب د بیلګا ګرځېدو د مخنیوي لپاره ډېر چلبلونه کړي، خو هیڅ چل یې د ایران اسلامي انقلاب ته تاوان نه دی رسولی. د دې پاپوټا په زلو زپلو اسلامي هیوادونو کې اسلام ژوندی شو او له سیهونیزم او د هغې له لویدیزو ملاتړو سره د مقابلې لپاره د ازادي غواړو غورځنګونو د یوازیني لارې په توګه دنیا ته وړاندې شو. سیهونستانو د خپلو لویدیزو او امریکایي ملاتړو په مرسته هڅه وکړه د مختلفو اسلامي مذهبونو ترمنځ د اختلاف په اچولو او د افراطي تکفیري بهیرونو په پیاوړي کولو سره مسلمان هیوادونه ټوټې ټوټې او بې ثباته کړي. د سعودي عربستان وهابي تکفیریان د سیونست رژیم د اصلي ملاتړي په توګه د امریکا دغه سیاست اجرا کوونکي شول. د القاعدې د ترهګر تنظیم مشران او غړي او د داعش جبهه نصره، جنگوي لخکر او یا بوکو حرام په شان د ډیرو ترهګر او تکفیری ډلو مشران او غړي په پاکستان، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د وهابیانو په ښوونځیو کې سبقونه ویلي. هغوی له اسلامي مذهبونو او هغه مذهبونو سره د مقابلې لپاره چې د وهابي تفکر خلاف دي د تکفیری بهیرونو د پیاوړتیا په غرض ډېرې زیاتې پانګونې کړي. د وهابیت د تعلیماتو له مخې له اسلامه د وهابیانو د انحرافي اخیستون او برداشت مخالف کسان له اسلامه وتلي او د هغوی سزا مرګ ده. اسلام لا سولا غواړو او عدالت غواړو تعلیماتو د وهابیانو دغه اخیستون په عمل کې په مسلمانو ټولنو کې د دښمنۍ او کینې د تخم شیندل وو. په افغانستان کې طالبان او القاعده او په عراق او سوریا کې داعش، په پاکستان کې جنگوي لخکر او سپاه صحابه، او په افریقا کې بوکو حرام د وهابیت په تعلیماتو په عمل کولو سره په لکونو مسلمانان وژلي او یا یې بې کوره کړي دي.
البته دغه افرادګری یوازې په اهل سنتو کې نه ده، که څه هم د اهل سنتو د څلورو مذهبونو ډیری عالمان وهابیت د اهل سنتو له ډلې نه ګڼي او د تکفیری وهابیانو خبرې او افکار له اسلامي تعلیماتو بهر ګڼي. د عربستان عالم محمد بن علوی مالکی چې په مسجد الحرام کې د حدیثو او فقه د تدریس کورسې درلوده، د وهابیت په تفکر له نیوکه کوونکو څخه و. هغه د خپلو کتابونو له خپرېدو وروسته محاکمه او په پانسه محکوم شو. مالکی په خپل یو کتاب کې د تکفیر پر رد کې لیکي: موږ په داسې کسانو اخته شوي یو چې د کفر او شرک په خپرولو او په ناسمو او صافو او القابو سره د احکامو په خپرولو کې تخصص لري. داسې صفتونه چې له هغه مسلمان سره چې په توحید او پیغمبر باندې په نبوت گواهی ورکوي نه خي. من جمله دا چې وهابیان هغو کسانو ته چې په مذهب کې د هغوی د رای او نظر مخالف دي تحریفونکي، دجال، مداریان، بدعتیان او په آخره کې مشرک او کافر وایي. له ځینو کم اکلانو وینو چې په پراخ ډول د دغه کنځلو او قبیحو الفاظو مثالونه استعمالوي، هغه الفاظ چې یوازې د کوڅې او بازار خلک یې وایي. هغه کسان چې د دعوت اسلوب او په بس او مباحثې کې د ادب په طریقې هم سم نه پوهیږي.
عزیزانو، د تشیع مذهب هم په خپلو تعلیماتو کې له ډیرو افراطونو او تفریطونو سره مخامخ دی، او دغه افراط او تفریط په وجه تکفیری وهابیان د شیعه مذهب په خلاف خپل دروغ د شیعه مذهبه د پیروي پیدا کوونکو ځینو افراطي ډلو او بهیرونو په استناد سره وړاندې کوي. د تشیع په تاریخ کې همیشه مختلف کسان په ځینو مذهبي لیتوګو افکارو کې له افراد سره مخامخ شوي، خو هیڅکله دغه افرادګري د کوم خاص بهیر په خدمت کې نه او د ډلو او بهیرونو د تبلیغ او دودولو په هدف سره ترې استفاده نه ده شوي. دا په داسې حال کې چې ورته انګلیسي شیعه ویل کېږي، له مذهبي افرادګرۍ په استفادې سره هڅه کوي مسلمانانو او نړیوالو ته د تشیع متفاوت او سپیره څیره وړاندې کړي او د ایران د اسلامي انقلاب د نفوذ مخه ډب کړي. هغوی په اروپا په تیره بیا په انګلستان کې د ځینو بهیرونو تر ملاتړ لاندې غواړي د ایران له دننه د سوچاو انقلابي تشیع په وړاندې ودرېږي او په مذهب کې دننه په مبارزې سره د تشیع د جاذبو په متزلزل کولو سره هغوی په دافع بدل کړي. عزیزانو، دغه بهیر د خلکو له مذهبي تعصباتو په ناوړه استفادې سره ټول دینی مطالب له اهل سنتو سره ټکر او دښمنۍ ته بیایي، او یوازې د شیا سنی د اختلاف لا تنګو عینکو ټولو دینی مسایلو ته ګوري. په دغه طریقې سره مبالغان یوازې هغه مسائل بیانوي چې شیا او سنی پکې اختلاف لري، او غواړي دغه بحثونو ته په لمن وهلو سره دینی او مذهبي اختلافات او دښمنۍ سختې کړي. له دې عمله دوی په ډیرو مهمو دینی تعلیماتو لکه توحید او نبوت سترګې پټوي، او د دغه بهیر پیروان د اسلامي عقایدو دغو لویو اصولو ته هم یوازې د شیا سنی د اختلاف لا زاویې ګوري او پرې کار کوي. نو د نورو د شبهو په وړاندې مناسب او منطقي جواب نه وړاندې کوي. که څه هم دغه بهیر د خپل رسالت او پیغام دنده د وهابیت له بهیر سره په مقابله او دښمنۍ کې ګڼي، او حتی په دې نوم سره له ټولو مسلمانانو سره دښمني او طرفګني توجیهي، خو په رفتار او عمل کې له وهابیت سره غږمله او حملوري عمل کوي، او له دې نظره د دغو دواړو بهیرونو ترمنځ کاملا سمون موجود دی. د شیعه افراطی بهیر هم د وهابیت په شان له خپلو نظریاتو سره سره لږ شان اختلاف هم نزغمي، او د شریعت د منلو لپاره د یو معیار په توګه د خپلو افکارو او حتی اتاقی عادتونو په معرفي کولو سره د نورو مسلمانانو او حتی نورو شیعانو تکفیر او تفسیق په خپله ایجنډا کې راوستی دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود تل په دې ټکی ټینګار کړی چې هیڅ کله باید د شیعه او سنی ترمنځ د دښمنۍ اسباب برابر نه کړو. دوی ټینګار کوو مونږ له اهل سنت او مسلمانانو سره یو یو، واحد یو، ځکه چې مسلمان او ورونه یو. که یو څوک داسې یوه خبره وکړي چې زموږ مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او در سبب شي، پوه شي چې دغه کسان یا جاهل دي یا له هغو کسانو دي چې غواړي د مسلمانانو ترمنځ اختلاف واچوي. د شیا سنی مسله بیخي شته نه، موږ ټول په خپلو کې ورونه یو.
ګلونو اوریدونکو، د وحدت اونۍ او د ټولو مسلمانانو د وحدت د 44 په توګه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیکمرغه زوکړه او میلاد یو فرصت دی چې د اسلامي مذهبونو عالمان له یو بل سره کینی او په ځینو عقیدتي مسلو کې له اختلافاتو سره سره په یو چورلیزي او محوري اصل ټینګار وکړي. مسلمان عالمان باید د وحدت له مقولې په سم پیژندګلوي سره له افراط او تفریطونو سره مقابله وکړي.
عزیزانو، د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام هم په لوی او متعال خدای سپارو
او نیکمرغه ژوند درته غواړو.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.